پدی خبری ټولګه کې د طالبانو په زندانونو کې څه تیریږي؟ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې ځینو باوري کسانو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي تیرو کیسې کړي دي. منځنی ختیځ کې د جګړو دوام. اسرائیلي ځواکونو په غزه او لبنان کې یو شمېر اهداف په نښه کړي دي. امریکا، قطر او مصر دوربند لپاره په هڅو بوخت دي. او د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې د ترامپ او هاریس سره د یو جلا ګوند نوماند هم سیالۍ ته ولاړه ده او احتمالا چې یوه سلنه رایې وګټي. السلام علیکم، ښه راغلاست. نن سه شنبه د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې به زما همکار سمیع الله جلالزی د منځني ختیځ په حالاتو او د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی به د امریکا د ټاکنو په موضوع وغږیږي. له دواړو څخه په مننه، لومړی خبر د افغانستان په اړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانټ وایي یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیرو شاهدي ورکړې ده. ریچارډ بانټ ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوې او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوې او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. طالبانو تر اوسه د بانټ د تازه څرګندونو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې دا ډول تورونه رد کړي وو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بانټ په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په تړاو د خپل راپورونو په دوام په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د حساب ورکول د میکانیزم نشټون طالبان لا زړه ورکړي چې له عملی بشري حقوقو په برخه کې سرغړاونې لا زیاتې شوې دي. ریچارډ بنټ ویل چې ټاکل شوی دغه راپور موندنې به د نومبر در روانه میاشت په لومړۍ ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې سره شریکی کړي.
په دغه راپور کې په افغانستان کې د ښځو، انجونو، ماشومانو او اقلیتونو په ګډون د بشري وضعیت خرابېدو ته می ګوته نیولې او له هیوادونو څخه غواړم چې د بشري حقوقو پر اساس دي یو ټول شمول او هر اړخیز د عمل پلان تصویب کړي.
ریچارډ بنټ ویلی په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې طالبان لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لارینونو کې معترض ښځې ځپل شوي او یو شمېر د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. زرمینه پریانی ولو هغه مېرمن ده چې د طالبانو زندان تجربه کړې ده.
وقتی شبنگام بدون کدام پولیس زن اینا به خانه هزاران زن در ولایت های مختلف افغانستان رفتن، عمله کردن، خودسرانه زنها را به شکنجگاه های خود بردن و وقتی که مورد بازرسی در رسانه ها قرار گرفتن انکار کردن، شما از این گروه هیچ وقت توقعی هم نداشته باشین و هر جنایتی که طالب در این 3 خواست به حق زن، کودک، جوان در او سرزمین انجام داد و این گزارش چیز نو نیست. 3 است که این اتفاق تکرار در حق زنهای افغانستان توسط طالب انجام داده میشه.
طالبان در ریچارد بنټ تازه راپورت خبرگون نده خود لخود تلی در اول راپور نرد کردی.
طالب در این 3 به کدام جنایت خود قائل شد؟ هر بار اینا دمی مدتی که ما و خواهران در زندان از اینا بودیم، شما مصاحبه رهبرای از اینا را دیدین که هیچ کدامشان قائل نشدن که بگن ما اینا را زندانی کردیم. خب حالا تو اگه به عنوان مجرم بردن جرم ما را چرا نگفتن؟ چرا از زندانی کردن ما انکار کردن؟ طالب یک چهره دروغگویی است که ما خودم با پوست و تن و استخوانم لمسش کردیم که از جنایتهایشان انکار میکنن.
ریچارد بنټ په خپل راپور کې افغانستان کې د ماشومان بشري وضعیت باندې هم ژور اندېښنه ښودلې او ویلي چې طالبانو په خپل لیکو کې د ماشومان ګومارن ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې بچه‌بازي زیاته شوې ده. ریچارډ بنټ په دې راپور کې دا کړې چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانستلو اراده نه لري. ریچارډ بنټ دا راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بنټ په سفر باندې بندیز لګولې دي. د طالبانو حکومت وایي چې بهولا مجاهد د روان کال د اگست په شلمه په امریکا کې د ریچارډ بنټ په سفر د بندیز علت د خاغلی بنټ لخوا د طالبانو حکومت پر خلاف تبلیغ بللې وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
راځو نړیوالو سیمایزو مسایلو ته. په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو، قطر او مصر استازي په غزه کې د اوربند لپاره په هڅو بوختي، اسرایلی ځواکونو نن سه شنبه په غزه او لبنان کې یو شمېر اهداف ونخه کړی دي او راپورونه وایي چې په دې بریدونو کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. بلخوا متحدو ایالاتونو د اسرایل د پارلمان په هغه تصویب شوی لایحه ژور اندېښنه ښودلې چې لمخې په قبضه شوی ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې فعالیتونه بندیږي. د منځني ختیځ په تړاو ورستی جزئیات ل خپل همکار سمیع الله جلالزین اخلم چې د امداوس د کانګرس مانی له مخینه پروګرام سره ملګری شوی. جلالزین صاحب، په غزه او لبنان کې د جګړو او د سولې د هڅو په تړاو ورستی جزئیات څه دي؟
شکیب سلام تاسو او ټول قدرمنو لیدونکو ته. د غزه د روغتیا وزارت نن سه شنبه وویل چې د اسرایلو په تازه بریدونو کې پاریوی پینځه پولیس ودانې په برید کې چې ګڼ شمیر کډوال پکې ډیر شوي وو، شاوخوا شپېته کسان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. اسرائیل تر اوسه د دې برید په اړه دقیقا څه نه دی ویلي. همداشان اسرائیل او د اسرائیل پاوځ نن سه شنبه په لبنان کې د خپل پوځي عملیاتو تازه ویډیوګان خبرې کړې دي. لبناني چارواکي وایي چې د دوشنبه ناوخته د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په ساحل کې څبان شپېته کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. که دغه بریدونه په داسې حال کې روان دي چې د اسرائیل پارلمان د دوشنبه په ورځ داسې ولایحه تصویب کړه چې لمخې په دې هیواد کې د فلسطینی بیوزلو او بیزای شوی سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې فعالیتونه بندوي. د اسرائیل د پارلمان یو غړي د دې لایحه له تصویب وروسته وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دا اداره د حماس برخه ده او هغوی د اکتوبر د ومی په بریدونو کې چې ګڼ شمېر اسرائیلیان پکې مړه او ټپیان شول او ګڼ شمېر نور پکې برمته شول لاس لري. اما متحده ایالاتونو بیا د اسرائیلو د پارلمان په دې پریکړه باندې ژوره خواشینی ښودلې ده. ښه، دغه ټول تحولات په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په غزه کې د اوربند لپاره هم هڅې روانې دي. د دوشنبه په ورځ په قطر کې د مصر، قطر او متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ بحثونه روان وو، اما دغه خبرې وروسته لږ وځنډېدې چې اسرائیلي مرکچیان یا استازي بیرته اسرائیلو ته ستانه شول. راپورونه وایي چې په دې خبرو کې پرمختګ هم شوی دی او ټاکل شوی دی چې د همدې اونۍ په پای کې په غزه کې د اوربند په تړاو نورې خبرې اترې هم وشي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په دلاویر ایالت کې په ټاکنو کې د ګډون او رای ورکولو پر مهال وویل چې په غزه کې اوربند ته اړتیا ده.
زما کارمندان همدا اوس ورسره خبرې کوي. زه بل دې ځای تر وتلو وروسته په وی خواندي مکالمه کې موضوع تعقیب کړم. زموږ اوربند په کار دی، موږ باید دا جګړه پای ته ورسوو، دا باید پای ته ورسیږي.
خا جلزه سبدا خو د بایدن خبره شوې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د ایران او د اسرائیل د سفیرانو ترمنځ تون بحثونه شوې دي. دوه لوري یو بل ته څه ویلي؟
بالکل، پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې د ایران سفیر متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړ چې د اسرائیل سره لاس یو کړی دی او دوی هم په دې بریدونو کې لاس لري. هغه وویل چې امریکا اسرائیل ته په تخنیکی مرستو سربیره یاد هیواد ته پرمختللي وسلې او تجهیزات هم ورکوي. د ایران سفیر خبرداري ورکړ چې امریکا به د دې کار عواقب وویني، اما د اسرائیل سفیر بیا بیرته ځواب ورکړ. هغه وویل چې ایران په سیمه کې د تاوتریخوالو او تشنج د زیاتېدو هڅه کوي.
The United States involvement د تخنیکی او پرمختللو سیستمونو د محاکول لاره د اسرائیل په تجاوزاتو کې د متحده ایالاتونو خلکتیا اسرائیل لا هڅولې او جرأت یې ورکړې چې د ایران په وړاندې برید وکړي. له همدې امله د امریکا حکومت د اسرائیل په یړغل کې خکیل دی او عواقب به یې وویني.
ایوانز لیډرز
د ایران رهبرانو پریکا وکړه چې په اسرائیل برید وکړي او سیمه لا پسې بې ثباته او ګډوډي زیاته کړي. هغه موږ ته تاوان ورساو او موږ سمدستي ځواب ورکړ. هیڅ خپلواک هیواد به دا ونه زغمي چې په سلګونه بالستیک توغندي پر ملکی وګړو وتوغول شي. هیڅ مسؤل حکومت به دا اجازه ورنکړي چې خلک د دوامدار تهدید لاندې ژوند وکړي.
امریکا د ټولو تحولاتو سره سره په لبنان حزب الله ډلې ویلې دي چې شیخ نعیم قاسم د خپل نوی مشر په توګه ټاکلی دی. د حزب الله چارواکو ویلې دي چې د دې شورا رهبری پلاوی تر بحثونو وروسته شیخ قاسم د حسن نصر الله په ځای ټاکلی دی. شکیب
جلال صاحب ډېر زیاته مننه کوم د تازه معلوماتو د شریکولو نه. په خیر اوسئ. د امریکا په ټاکنو کې داسې یو نوماند هم سیالۍ ته درېدلی چې ښایي یو سلنه رایه وګټي. دا نوماند په همدې خپرونه کې در پیژنو. خو اوس یوه لنډه دمه کوو.
د 2024 کال ولسمشریزې ټاکنې، امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي؟ ترامپ که هاریس؟ د امریکا غږ له څپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پیښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړې خپرونې د امریکا غږ په تلویزیوني او رادیویي خپرونو کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د دې ځانګړو خپرونو لیدل د امریکا غږ د سپوک مکۍ او ټولنیزو رسنیو له لارې د لړم یا عقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نېټې سره سمون خوري مه هېروئ.
له مالتیات خو مننه کو. د امریکا ټاکنو بحث تر ازو په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنو ته اته ورځې پاتې ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ په ډلاویر ایالت کې مخکې له مخکې رایه ورکړه. بایدن د څلوېښتو دقیقو لپاره په قطار کې ولاړو. ولسمشر بایدن د یوې تلویزیوني مناظرې نه وروسته د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې خپل ټاکنیز کمپاین پای ته ورسوي او خپل مرستیاله کمالا هاریس یې مخکې کړه چې د ډونالډ ټرمپ سره سیالۍ ته ودرېږي. د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنو ته د گرین پارټي یا زرغون ګوند نوماند جیل سٹاین هم ولاړه ده او خای یو سلنه رایه وګټي. د شنونکو په وینا دغه کم فیصدي هم کولای شي چې په برخلیک ټاکونکو یالتونو کې د دوه نورو قوي کاندیدانو په مجموعي رایو باندې اغیزه ولري. نور حال د خبري ال ماکسیم اډمز د ریپورت په پښتو ژباړه کې.
دا لومړی ځل نه دی چې د گرین پارټي یا زرغون ګوند کاندیدا میرمن جیل سٹاین د امریکا ولسمشری ته درېږي. نوموړې د 2014 کال په ټاکنو کې هم کاندیدا وه او یو سلنه رایه اخیستې وه. اکثریت دیموکراتان داسې ګومان کوي چې هم هغه رایو د هیلری کلینټن کاندیداتوري زیانمنه کړې وه. ځینې شنونکي وایي چې دا څرګنده نه ده چې د میرمن کلینټن د رایو په کمیدو کې د میرمن سٹاین د یو سلنه رایو رول و کنه.
دا ویل به اسانه نه وي چې څوک ووایي چې یو کاندید د بل کاندید رای غلا کولی شي، او که دغه یو کاندید نه وي نو خلکو به دوه نورو کاندیدانو کې دغه رای چاته ورکولی.
په کال 2000 کې هم دغه حالات را پیدا شوی و. څو وخت چې د گرین پارټي کاندید رالف نیدر په فلوریدا ایالت کې نږدې 3000 رای واخیستې او هلته بیا جورج دبليو بوش په یوازې 1500 رایو الگورته ماته ورکړه.
دا مشکل هغه وخت را پیدا کیږي چې کله انتخاباتي سیالۍ ډېره توده او جدي وي، او تاسو دا څه انګری چې ممکن د خلکو دویم انتخاب به شاید مهم وي، خو زما په نظر دا ټوله بڼه ناسمه ده، ځکه کله چې خلک وغواړي د دریم کاندید لپاره رای ورکړي نو د خپلو دلایلو په نظر کې نیولو سره دا کار کوي. یعنی دا ډول اقدام اصلا اعتراضي رایه بلل کیږي.
تر دې دمه د دیموکرات ګوند لخوا داسې اندېښنه ښودل کیږي چې میرمن سٹاین به د میرمن کاملا هاریس رای خراب کړي. خو څو وخت چې امریکا ژغ د گرین پارټي د رسنیو مسؤل څخه د دیموکرات ګوند د دې اندېښنې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې داسې څرګندونې په اصل کې په دیموکراسۍ گزار دی او خلکو ته دا پیغام ورکول دي چې بل چا ته رای مه ورکوئ او د سره رایه مه اچوئ. خود امریکا په یو مهم انتخاباتي ایالت مشیګن کې چیرې چې زرغون ګوند په مسلمانانو کې زیات محبوبیت لري، علت یې دا دی چې د اسرائیل او حماس په جګړه کې د غزې د خلکو سره د بشري مرستو په وضعیت خلک د بایدن له ادارې څخه ناراضه دي. د امریکایي مسلمانانو د شورا لخوا جاري سوي سروي کې راغلي چې د مشيګن 40% مسلمانان نیت لري چې گرین پارټي ته رای ورکړي او 12% یې میرمن هاریس ته رای اچوي.
She'll take more votes from Kamala Harris and Democrats.
Merman Stein ba Merman Harris ta zinu alatuno ke der rai rakami ki. Democratano unu shukrai che da Merman Stein num zinu alatuno ke da rai la pano ubasi. No ihtimal de da intekhabato poraz zinu sarnavish takun ko alatuno ke Merman Stein yo sa agheza ulari.
دا سره رپورټونه هم ستای چې ایریزونا او ویسکانسن ایالتونه کې هم مسلمانان د میرمن هاریس په ځای میرمن سټین تارای ورکړي. دوه ایالتونه کې ښاغلی بایدن په کال 2016 انتخاباتو کې ترامپ ته ماته ورکړه وه، نو په یو داسې کال کې چې د ټاکنو سرنوشت به ډیرو لوژو رایو معلومیږي، د گرین پارټي رول به هم ډیر مهم اوسي. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو په اړه دلته د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څانګې د مشر شیرجان احمدی سره خبرې کوم چې د پسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی. احمد صاحب سلامونه او ډیر ښه راغلاست. تاسو پوهیږئ چې د امریکا ټاکنې د نورو هیوادونو سره ډیر توپیر لري. د بیلګې په توګه دلته ځینې ایالتونه په ټاکنیز لحاظ ډیر مهم دي، یعنې سوینګ سټیټ یا برخلیک ټاکونکي ایالتونه. د دغو ایالتونو رای ولې دومره مهم دي؟
وعلیکم السلام شکیب صاحب، مننه تاسو نه. دغه و ایالتونه چې په امریکا کې اوس ډیر مهم ګڼل کیږي، مختلف موضوعات دي. په دې معنی د دواړو کاندیدانو منځ کې فرق ډیر کم دی د رایو په نسبت چې موږ وګورو، او کېدای شي د رای ورکونکو په نظر باندې یا اختلافي نظر ولري یا موافق دغه په اساس باندې مخالف کاندید ته رای ورکړي، هیڅ رای ورنه کی. اغه د رایو فرق دوړه کاندینو منس کې ډیر کم دی، نو چې ګورته سوینګ سټیټس ویلې شو چې دی کې اریزونا، جورجیا، میشیګن، نیبارا، شمالي کارولینا، پنسلوانیا او ویسکانسن یا دیږي چې امکان زیات دی چې هر کاندید ترای ورکړي. چې ځکه تیر انتخاباتو کې مثلا میشیګن کې ولس مشر بایدن دا رای ګټلی و، هغه مخ کې ترامپ ګټلی و. نو د دې رایو نږدېوالی دا ښایي چې دې ایالت کې هر څه کېدای شي. امکان دې هم شته چې کمالا هاریس ته خلک رای ورکړي یا مستقیما بیا ترامپ ته رای ورکړي د رایو د کمښت له وجې نه. ځکه د نورو ایالتونو په نسبت باندې چې هلته اکثریت واضح دی او ثابت دی، په دغه ایالتونو کې اکثریت واضح نه دی.
صحیح. په دغو ایالتونو کې عمده مسایل څه دي چې له مخې خلک نوماندانو ته رای ورکوي؟
په هر ایالت کې مختلف شیان دي. عمومي نشو ویلی چې ټول ایالتونه موضوع یو رنګ ده. مثلا په اریزونا کې مهاجرت او د سرحد ساتنې موضوع ډېر مهم ده. په جورجیا کې د خلکو منځ کې د حقوقو د ځکه تر پوست زیات دي. په میشیګن کې مسلمانان زیات دي، چلته د غزې او د اسرائیلو جنگ په کې ډېر مهم بلل کیږي، او نور اقتصادي چارې چلته د موټرو د فابریکې زیات حالت خراب دی. په نیوارا کې بیا مهاجرت دی، شمال کارولینا کې دغه نور موضوع دي، پنسلوانیا کې د تیلو یا د ګاز ویشتنه موضوع د اقتصادي اړخ لري، همدارنګه په وینسکانسن کې یو اقتصادي موضوع ډېر مهم ده او زراعت ډېر مهم ده. نو د هر ایالت موضوع مختلف ده. د هر ایالت رای ورکونکو د خپل ایالت حالات سره راتونکو ولسمشر ته رای ورکوي.
صحیح. دویمه خبره د وختي رای ورکولو ده چې خلک په امریکا کې کولای شي د ټاکنو د اصلي نیټې نه مخکې رای ورکړي. ولې دغه ډول رای ورکونه دلته روانه او ګټه یې څه ده؟
اصل کې د اسانتیاو برابرول لپاره ده چې خلک وکړي چې د وخت نه مخکې رای ورکړي. باید وایو چې په امریکا کې د رای ورکولو ورځ عمومي رخصتي نه وي، ټول خلک باید کار ته لاړ شي او هم رای ورکړي. نو د دې په اساس خلکو ته د اسانتیاو برابرول په هڅه کې انتخاباتو کمیشن دلته یا حکومت د پریکړه کړې چې کېدای شي خلک د دوه هفتې یا درې هفتې په رای ورکولو مختلف وخت لري مخکې هم خپل کاندید ته رای ورکړي. نه یوازې په حضوري شکل باندې، بلکې غیر حضوري شکل باندې د پوسټ لارې نه هم دوی کولای شي رای ورکړي. نو دا د اسانتیاو او د ځینو خلکو مثلا اکثره ځینو کې رای ورکونکي د زیات عمر خلک دي، هغوی نه غواړي چې د رای ورکونکو په ورځ باندې یا هوا خراب وي یا کوم بل تکلیف ولري په قطار کې ودرې کی، هغوی دا ښه ګڼي چې د وخت نه مخکې خپل کاندید رای ورکړي. نو دغه یو اسانتیاو د لوی جن امریکا کې په دې قانون په اساس باندې خلک
وځي
چې یو هفته دوه هفته مخکې رای ورکړي.
په اصل کې د رای ورکونکو لپاره کار اسان کړه. مغز تاسو تشریح کړه. بهرنی او سیاستونو ته نوماندانو څومره پام کړه ستاسو په نظر او مشخصا کو ام آی د منځنی ختیز حالات په خاص ډول د غزي جګړه به درې ورکوونکو په نظر څاغیز وکړي
په ټول امریکا کې نه د غزي جګړه ډیر محدود ایالتونه لکه مشګن یا کوم ځای کې چې مسلمانان یا عربان اکثریت لري مخارف کوم سوال کې حالت کې دې شته موضوع په انتخاباتو باندې اثر وکړي د مشکل مثال ځکه ورته کوم پر کوم چې ډیټرویټ کارت سیرما کې ډیر بوند کې تقریبا 50% عربان او مسلمانان اوسيږي هغه د لپاره دا ډیر مهمه ده چې په منځنی ختیځ کې غزي او فلسطین او لبنان کې څه ګرځي ځکه دا د غوی د نیکونو ټاټو بده حالت خلک تقریبا 50 کال یا کوم ځینې خلک سل کال مخکې عربان لبنان راغلي دلته مشي ودی نو د هغوی برته خپل عربي ټاټو به سره اوس هم روابط شته او چې چل تیریږي په دې باندې اثر کوي نو اکثریت دیموکراتان دي دیموکراتان ځکه تل ورخطا هم دي ځکه کې دی شي دوی د تیرا ورنکی او مخالف راي ورکی هیڅ راي ورنکی د هیڅ راي صورت کې دی شي د ترامپ راي زیات شي او هغه وګټي نو ځینو بهرنی پالیسیو کې عربان یا مسلمانان په ځینو خارونو کې ځینې ایالتونو کې رول لوبول شي خو د ټول ایالتونو په اساس باندې کې وګورو امریکا کې د هر ایالت موضوع مختلفه ده یو عمومي موضوع نشته چې ټول امریکایان په هغه باندې موافق وسی د بهرنی پالیسی کې امریکا حکومت یا روسي حکومت دغه راز یو موقف ولري دغه په اساس دی راوړي
جناب احمد زه صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته
مننه
خیر اوسئ ترکیه د امریکا ټاکنې لنګدې چاري شنون کې وایي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تمل لري چې کډانل ترامپ یا کمالا هاریس هر څوک ټاکنې وګټینو د تاریخ په لګټه پورته کړي په دوړو حالاتو کې به د ترکیه ولسمشر د جینو ننګونو سره مخ شي دورین جونز له استانبول څخه راپور راغلی او وسې تاسو پښتو ژباړه وري
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ټاکنو ته اوس ورسې پاتې دي شنون کې وای چې انقره د امریکا د ټاکنو پایلې د امریکا سره د اړیکو لپاره مهمه ګڼي سارون کې بده نظر دي چې ډونالد ترامپ او کاملا هریس د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وړاندې مختلف چلند لري
د ترامپ په تیرې دورې کې د اردوغان او ترامپ ترمن سیاسي اړیکې خورا پیاوړې وي اوس مهال د بایدن او اردوغان ترمن اړیکې سړې دي او که کاملا هریس یو وګټي نو دا اړیکې ممکن خورا نورې هم سړې شي
اردوغان د امریکا د ټاکنو په اړه د تبصری کول ډډه کړي خوشنون کې ادبونه کوي چې د ترامپ د ولسمشری په محل د امریکا او ترکیه مشرانو نه حاضر سره لیدلې چې په دې کې واشنگټن ته د هیواد د میلمه په توګه د اردوغان سفر هم شامل دی خو ولسمشر بایدن یوازې یو ځل د اردوغان سره د نړیوالو غونډو په جریان کې یو لنډه کتنه کړې
It's very important for
دا په ملک د نننه د هغه د موقف او مشروعیت لپاره خورا مهم دی هغه یو شخصي سیستم جوړ کړي خو خپل رائے ورکوونکي هم قانی کړي چې هغه یو اثر لرونکي مشر دی دا چې ترکیه واده کوي او هغه ډیر مهم دی
اردوغان اکثر د ترامپ سره خپل اړیکې تودې بللې دي سره لدی چې د ترامپ په دوري کې هغه د روسیې نه د توغندو د پیرود لامل د بندیزونو سره مخ شو ترامپ یو ځل حتی غواخ کړو چې هغه به د ترکیه اقتصاد په بشپړ ډول ویجاړ او لمنځه یوسي د غواخ ترامپ د هغه نروسته کړو چې ترکیه د امریکا د ملاتړ نه د برخمن د سوریه په کور ځواکونو د برید غواخو ترامپ د حماس او حزب الله په ضد په جګړو کې د اسرایلو د لا زیات ملاتړ غوښتنه کوي او شنن کې وایي چې دا به د امریکا او ترکیه د مشرانو ترمنځ یو ځل بیا اختلافات پیدا کړي
President Trump's approach
د منځنی ختیځ او د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د شخړې په اړه د ولسمشر ترامپ چلن کول شي په منځنی ختیځ کې تاوتری خواله تر دومره بریدا زیات کړي چې سیمه ایزه جګړه د مخنیوي وړ پاتې نشي نو د ترامپ ولسمشرۍ د ترکیه لپاره ډیر فرصتونه لري خو د ډیرو غواخونو سره
شنون کې خبرداري ورکوي چې د ترامپ ناصرګندریز او د منځنی ختیځ د جګړې دوام انکرې ته خطر پیښوي خو اردوغان به بیا هم د دې فرصت پلټ کوي چې د ترامپ سره خپلې اړیکې نوې کړي دا و د ډورین جانز د رپورت خوشباړه نظرانی یوسفی امریکا غاګ
په نورو لاندو خبرونو کې سویلی کوریا د استخباراتو اداره وایي چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته تللی او خای د روسانو سره د نورو سرتیرو په لګولو او په بدل کې شمالي کوریا ته د امتیاز د ګټلو په اړه مذاکرات کړي دي د جنوبي کوریا د پارلمان یو غړي لیو سیون وین د سې شمې په ورځ ویل چې د استخباراتو مشرانو د پارلمان غړو ته ویلي چې دوی پر هغه احتمالاتو غور کوي چې لمخې خای په روسیې کې د شمالي کوریا د جنرالانو یا جګپړو چارواکو په ګډون ځینې فوجي کنډکونه د جګړې لمړی کرښه استول شوی. سرچینو زیاته کړی چې اوس مهال ظاهران دواړه لوري د ارتباطاتو په برخه کې د ستونزو د هوارولو هڅه کوي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون خبر ورکړی چې شمالي کوریا لس زره پوځیان په دې نیت روسیې ته استول شي د اټکل د مخې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د سه شنبه په ورځ وسلوالو په دوه جلا بریدونو کې لک تر لګه و امنیتي ساتونکو وژلي دي. وسلوالو د پاکستان د بلوچستان یالات پنجګور کې د اوبو د یو بند په ساتونکو بیت کړه او 15 تنه وژلي دي. د بلوچستان د حکومت وایان شاهد رند ویلي چې د پروم د سیمه په پیخه کې دوه کسان جوړبل شوي هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په روزو کې مسولین ویلي چې وسلوالو د پولیو د واکسین د تطبیق په یو ډلې او ساتونکو بیت کړه او دوه پولیسو وژلي. چارواکو ویلي چې د ورغزو په پیخه کې د پولیو د واکسین کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان د سه شنبه په ورځ ویلي چې هیواد به په 12.3 میلیون ډالر اومه تیل استخراجولو ته ژمن پاتې شي. شاهزاده عبدالعزیز په ریاض کې ویغونډې ته ویلي چې سعودي به د اومه تیلو په برخه کې خپل پلان عملی کړي او ورسره به د اقلیم په برخه کې د خپل موخو په ترلاسه کولو هم کار وکړي. سعودي عربستان تیر کال د ملګرو ملتونو د اقلیم په غونډه کې د هغې ژمنې یا سند نه ملاتړ وکړ چې له مخې هیوادونو ته زیات فرصت ورکول کېږي څو د انرژۍ د پاکو سرچینو لپاره په خپلو اړوندو تګلارو عمل وکړي. اوسمو بریټانیا ته بیا یو. په بریټانیا کې میشتو افغانانو په لندن کې د اکتوبر په 26مه د افغان بریټیش کنسول تر چتر لاندې په دې مخراټول شي ول چې څنګه خپل کاروبارونه ته د ودی ورکول لپاره خپل منځي اړیکې پیاوړي کړي.
دا د لندن پاکس بریج سیمه کې د افغان مسلکي او کاروباري کډرونو غونډه ده چې نه یوازې خپلو کې راشه درشه جوړوي بلکه د خپلو کاروبارونو په باب هم ولسی خبرتیا زیاتوي.
کپی وینم چې را تا مې کنم امي هم صداها را یو ځای کړو صداي بلاتر برسونم.
د افغان بریټیش کونسل په بلنه د دې غونډې ځینو ویناوالو د خپلو کاروبارونو او خدماتو پیژندګلو وکړه او ویلي چې د خپل منځوي اړیکو شکول او کاروبارونو ته د ودی ورکول لپاره دغه ډول ناشتي هم یو غوړه لار ده.
مونګا د سمول او میډیم سایز بزنس سره زیاتار کار کوم او زمونګه چې کوم خدمات دي هغه کې بوک کیپینګ اکاونټنسي بزنس ادوایس ټاکس ادوایس او ورسره د آی ټی کنسلټنسي هم شامل ده.
زم یا دا وسی خلک چې ابو دی یو بل خپل کی مدد کولای شي د دې نه زموږ په خیال دا یو فیک نام دی نو ان شاء الله دا یو خپل فاوند سپورت کوم او دا وسی خلک زموږ کوم چې افغانان دي چې ابو دی یو بل مدد کولای شي باید چې موږ وړاندې راشو.
لندن اوکس بریج دی غونډه ته افغان سندرغاړي محمود کامین او ممثل اسد سکندر هم خپلې هنري تجربې شریک کړي او د دې ترڅنګ له بانکونو څخه د کورونو او کاروبارونو لپاره د پورونو بیوپاریان او د پهنتون استادانو هم ګډون کړي وو.
ما فکر مې کړم کې برنامه بسیار مهم است که د سطح یو کې برگزار میشه به ای کې د بزنس نتورکینګ بسیار یو رول مهمه بازی میکنه و ما شما افغانا ضرورت داریم که نتورک بین خود داشته باشیم تا بتانیم هدف خود د بزنس به وجه سنش به دست بیاریم.
د غونډې کوربا او د افغان بریټیش کونسل مشر خوښ دي چې په بریتانیا کې میشت افغان کډرونه خپلو کې له یو بل سره همکاري او مرسته کوي.
د ای بی سی لا غته او د چ مثال نتورکینګ ایونټس جوړوي، فلمونه جوړوي، کانفرنسونه په پانتونو کې دایر کوي. موږ ډېر زیات موافقانه برامه ددل چې دا هم یو ډېر تاسو ګوره تقریبا د اویا اتیا کسان زیات نن تشریف راولای وو.
په افغانستان کې په 2000 کال د جمهوریت تر پرزیدو پس بریتانیا ته راکړی سوی ډیری افغانان په دې لټه کې دي چې له دغه ډول غونډو څخه د مسلکي دندو او کاروبارونو په موندلو او جوړولو کې لارښوونه ومومي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
پښتو خبری خبرونه هم دومره وات د تاسو د ملتیا څخه ډیر ډیر زیاته مننه کوم. یادونه کوم چې د دې خبرونه ویډیوګانې او راپورونه په څو شیبو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. ماته اجازه راکړئ. خو ښه پامه
دیش
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره